د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خاموش ټول پښتنې په معنا و. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د روزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره اقدامات چټک کړي. بدخشان ولایت کې نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د څو والیانو یو کانفرنس پیلېږي، او هغه پټ اسناد چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت څنګه په لویدیځ ولایت شینجیان کې پر یو شمیر اقلیت مسلمانانو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه باوري. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما دغه وختنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې، او دغه راځي له حکومت غوښتي چې د دې جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامین چې محمود وویل، موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ اورو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ننګونې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ په ولاړ زور زیاتي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي. یا ماموتو زیاته کړه، روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او پر جنسیت ولاړ زور زیاتي یاد کېدل باید پای ته ورسیږي. دا خبر پاڼه لمخې په تیرو دولسو میاشتو کې د ښځو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ، د افغانستان ملي پولیسو سترې محکمې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه پیښې مستند کړې دي. بدخشان ولایت نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس چې نن پیل شوی دوه ورځې دوام کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل:
والی صاحبا تجاربشان، دیدگاهشان، افکارشان در حکومتداری محلی در ولایاتی که اینجا هستن صدای درست در برنامه های مختلف شرک میسازن تا سطح حکومتداری محلی در محلات بالا برآورده از این کنفرانس هم می هستن.
د بدخشان د والی د ویان په وینا په دې کانفرنس کې د څلورو شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنو له غړو، د پوهنتون له استادانو، قومي مشرانو هم غوښتل شوي چې ګډون وکړي او خپل نظریات شریک کړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وای په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال له خپل درې ملګرو سره وژل شوی. دغه هوایی حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلی کې شوی. د 209 شاهین کلی اردو د ویان حنیف رضایی په وینا، د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار په برید کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی. له بلې خوا د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. هغه پټ سندونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیځ ولایت شینجیان کې د تر 3 میلیون وګړو په ژوند څه ډول کنټرول ساتي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو یوې نړیوالې ادارې ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې 1000 رسنیو یې پر اساس رپورټونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دي. د آی سی آی جی په نوم د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ادارې د دغو سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوې، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یو میکانیزم څخه پرده پورته شوی. دا لارښود چې په 2010 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړي، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړو شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر څه په اړه سخت قوانین لري. دا بشری حقوقونو ډلې وی دي کمپونو ته غورټبري مسلمانان او نور اقلیتونه د زور جبر او ربړول لار راوستل کیږي. په دې کمپونو کې د بندي کېدو لپاره د وګړو په دقیق انتخاب کې د پولیسو د راټول شوو معلوماتو او مصنوعي ذکاوت څخه په کلي توګه استفاده کیږي. دا سرکاري چې په هنګ کانګ کې دیموکراسي په لاره سیاستوالو د ولسوالیو د شوراګانو پر ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټلې. تر شپږ میاشتو حکومت زده اعتراضونو وروسته په پرونی ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازا به ساري ګڼل شوی. یو سات مخ کې تر دې چې درایو مرکزونه وټړل شي 2,900,000 کسانو خپل رائے ورکړي. په هنګ کانګ کې لپاره خو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایي رئیس کیری لم لپاره یو لوی آزموینه ده. نو مولې پرون خبري اعلان ته وویل لا څو میاشتنو یو ټولنیزو نارامۍ وروسته اوس موږ د ولسوالیو د شوراګانو د سګنو انتخاباتو له ستونزو سره مخ یو. د هنګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یو غورځنګ بدلې شوې او د ولسمشر شي جین پینګ لپاره یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
سمګ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په انتخاباتو کې د رای ورکونکو پیکا ګډون د خلکو د خاموشې ټول پښتنې په معنا و. ارک په سمدستي خبرګون کې ویل چې سیاستوال د انتخاباتي چارو کې لاسوهنې نه کوي.
د ټولو سیاسيونو هم دا غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې وابهوري چې د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د یو شمیر ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي.
اوس مغه دوه ساعته لار په شپږ ساعته وشه، د په شپږ ساعته کې موږ راځو. هغه هم داسې راځو چې مثال چې داسې وخت راشي، مثال نور پر غرو هم وشتي، څو ورځې خپل شخص پر غرو باندې وشتي.
په نړیوالو مسایلو کې به له هغو نویو موندنو خبر شي چې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. سمګ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو راولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. په خواني افغان ولسمشر حامد کرزی نن وویل د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون په هیواد کې دروان وضعیت په اړه یو خاموشه ټول پښتنه و. خغلی کرزینن په یو خبري غونډه کې هله سرګند کړ چې وسنی انتخاباتي وضعیت باید د هیواد کړکیچ خواته بونځي. خغلی کرزی ویل خبداوي چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وي. د خغلی کرزی د سرګندونو نور جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
مخکینای افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد د کړکیچ په لور روان دی. ښاغلی کرزی د دوشنبه په ورځ د وی خبري ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکیچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او وی ویل
ان فاکت د افغان پیپل هډ ا سایلنت ریفرندم اگینست د پریویلینګ سچویشن ان افغانستان.
په اصل کې د افغانستان خلکو یو خاموش ټول پښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموش ټول پښتنه چې بي قانوني نامني او هغه ټول کړکیچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیزه کړي. مونږ لمن یو چې وس هغه انتخابات چې تر سره شوي د افغانستان ستونزې نور هم زیاتې نه کړي.
خاغلی کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوي وای. خو د خبره هیواد آزاد نه دی نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نشوي. دی وایي چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسېدي، خو افغان حکومت د حامد کرزي د دغو خبرو په غبرګون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت له ټولو سیاسي نومدا غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپل چارې مخته یوسي.
حامد کرزي پر افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکي ووسي، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره چې مهم یې جمهوري اسلامي نظام او د بیان ازادي ده، د سولې غوښتونکی دی. ښاغلی مینپال د بیان ازادۍ په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړیتوب کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
که د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د نننیو څرګندونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ، نو د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نوامبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وای د تیر کال د همدې ورځې څخه تر نن ورځې پورې نږدې شپږ نیم زره پیښې وبښي د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس له یو شمیر د تشدد له یو شمیر قربانیانو او چارواکو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
د اولاد بیلتون هغه در چې د څو کلونو په تیریدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړی وي. څلرویش کلنه زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند د کورنۍ لخوا شکنجه شوی، اوس د کابل په یوې امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی له ډیرو شکنجو وهلو ډبولو وروسته د خپل خاوند او ماشوم پریښودو ته اړ شوه. زهرا خپله کیسه داسې کوي:
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی، ویل څه شوي؟ ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول، ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګې دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګواښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کېږي. مخامخ دوه غاښونه یې هم د ډېر تاوتریخوالي له کبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمه نشوه.
د زوی له زیږیدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان میرمنو د ژوند تاریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 یا پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوې او 2215 پیښې د ښځو مدافع او بلاتړ بنسټونو ته استول شوې دي. د دې وزارت وایند رویا د ادرس وې د ثبت شوې او پیښو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل، ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول،
جنسی تیری او ځان سوزونه هغه عمده د تاریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وینا د افغان میرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د نومبر د 15 مینیټې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو د چارو وزیر نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه کچې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په خاطر پیل شوی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظری د تاوتریخوالي د کچې د نه کمیدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور،
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او نامنیو موجودیت، له قانون نه معافیت، په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول، د هیواد په نامنو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تیښته، او ښځو لپاره د سهارۍ محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي.
مناطق مخالف دولت.
میرمن نظری وای د تیر کال د نوومبر ل 15 د سکل تر نوومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی شپږ زره او 409 څلوېخ پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دینی علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپل ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو، تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي، خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
در بخش مشارکت زنان
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځنګړي توګه په خارونو او مرکز کې خیلی اثر راوړل نشته، خو کافي نه دي. په هغه څه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې وه، د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا د ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوي، په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې پر دوی عمومي لارې بندې کړې دي، او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د روزګان امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو د دی ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کال کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسیدلې، خو اوس د پرې لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسی رسیدلې.
زموږ لارو خامالارو د مچر 2 ساعته نو اوس مغه 2 ساعته لار په 4 ساعته او شه په 4 ساعته کې مرزو هغه د شرازو چې مثال کې د شو اخره چې مثال پر غرو مو وشتي سو ور زخ په شخص پر غرو باندې وشتي چې پر غرو بتلو وږي تږي روجه به پر غرو باندې وتلو.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ زاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم کیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې. د غزاب ولسوالۍ اوسیدونکو حلیم چتری ورزنی مزل ورسته ترینکوټ شار ته راغلی. ازادي راډیو ته ویل چې مخکې لدی د غزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و، خو اوس چې موټر لا پرې لارو څخه تیریږي دغه کرایه 1000 افغانۍ ته پورته شوی ده.
دلارې کده خامه د ورور لارې سره راوړي دی ورور یا په دښ کې دی ور یا په غرو کې دی بلنه موټر کرایه ډیره ده. رما 1000 روپیه اوس 1500 دی 1500 1000 روپیه یو
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب سوي د لارې عمومي لار مدادر کال کې ژوند درو مشکلات ډیر دي. بس نو د درو ساعتو لار وس پښ پښ ساعت بدل سره موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه د سي د لارې بند کړي د دولت دولت پر ناس یال ته طالب پر ناس
پروش کال نن موټر یو ډله تخریب کړل. مشکلات سره ډیر مخامخ یو او وس هم د قماندې روانې د باران چې وسی بیا موږ موټر بیا موږ کښیو بیا سپاریان بیچارهګان سره هغه کښی لار نه د ګر سره د لارې پر کم نه ده بالا بس خو مصرف مون یو په دوا دی
همدا شان چنارتو او چرچنو هغه ولسوالی دي چې وسیدونکو لورته ستونزو سره مخ دي دا یادول دي چې دغه ولسوالی پر پرای لار یوازې هغه موټر تاګ راته کولای سي چې کومک گیر ولري د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا ازادي راډیو ته ول چې د غلاري د وسلوالو طالبانو لخوا ستونزمنې سوي دي
اتمان باید جرجر د وسلوالو لپاره شو ټول هر یو د نجنو سره خپل فصوله ووي دي د مشکلات ووي د اشنهادات وګورو چې هغه څه پېښه ده چې کیږي بي سلام وکړي د پدې باندې سوالي ته
شاغلی سید ویل چې د یاد ستونزو د هوارولو لپاره تدابیر نیولې دي د خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یاد ستونزې له منځه لاړې سي د اورزګان د غشپژو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونی حال ته رسیږي بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نسی کولای موټر چلون کې وای کله چې پر دغه لار باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تاګ راته ګوکړي نو اړې چې مستری ته ورشکارا کړي او 15000 او یا هم 4000 افغانۍ مصرف پرې وکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ستاسو لا پیغامونو
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي د خدای په امان
دا یارا دا ورځ چې خبره کوم او درغشن چې خپاک موږ خو غاری سلو څه چم ورګان دی خورا روان دی ور خو نیمه سوا ور راځي په کوټه کې موږ څه کو پاک سما وسلو چې نه ستار په درې د عالم سر نه خلاصې یو کار وکړي په یاد خپل سلام وکړو
د دې من لري ته چې د ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پریږدم د دې کله چې په ولسوالۍ کې یو خدا د لږه کار نکي چې یو نه خدا له عدالت بل څه وي نو بار بار کار وي کې ډیره مننه چې د بار هر دی راځي
هغه ګوینده د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې ما د حکومت مسول چارواک صدا هله د بل ته پنجوایي ولسوالۍ د شهر په سیمه کې دا ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي یا ولې پاله د دې شبکې پاله کې سم کار وکړي او سلام الله علیه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپ په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د چین په شنجن ایالت کې داسې معتبره اسناد ترلاسه شوي دي چې ښایي څنګه د چین حکومت د 3 میلیونه کسانو ژوند شیبه په شیبه څاري د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې مؤسسې دا اسناد خپره کړي دي خو د چین حکومت دا اسناد بې اساسه او جعلي بولي د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي
د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې ډلې دغه اسناد ترلاسه کړي دي دغرض د نړۍ په سطح اول سرسنیو د همدې افشا سوي اسناد پر اساس راپور نو ورکړی دي په دې کې د هغو کمپونو چې دا کسان پکې ساتل کیږي د ورځنیو چارو لارښود هم شامل دی دغه ډلې د معلومات د چین اسناد بللی او وایي چې په هغه کې د دې عمدتا مسلمان میشتې سیمې پر وګړو د ډلې ځی څارنی او سخت کنټرولې دونکو سیستم میتودونه په ډاګه سوي دي دا لارښود چې په 2018 کال کې د کارولو لپاره د شینجینګ د امنیتي مشر لخوا منل شوی هر څه لکه د ویشتانو د کمولو دفات دا چې تر کومه وخته د کم دروازې تړلې او پرانیستوي او داسې نور تنظیموي د بشري حقوقو ډلې وایي همدا کمپونه د اویغور او نورو اقلیتونو د شکنجې لپاره کارول کیږي پولیس په دې ځای کې په پراخه کچه معلومات راټولوي او د کمپیوټري سیستم په کارولو خلک د توقيف ځایونو لپاره انتخابوي پیکینګ د دغو نیونو پالیسي داسې توجیه کوي چې ګواکې د حرفه‌ای روزنې او لتون لارې څخه د دغو کسانو د لری ساتلو لپاره یې کاروي د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوی غورځنګ چې مقرې په واشنگټن کې دی او د شنجن سیمې د مسلمانانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، د رواني میاشتې په سر کې یو تحلیل خپور کړی او په شنجن سیمه کې د نږدې 1500 کمپونو او زندانونو چې د چین لخوا اداره کیږي یادونه کړې. ملګری ملتونه وایي تر 1 میلیون ډیر کسان په دغو کمپونو کې ساتل کیږي، خو د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوی غورځنګ وایي دا شمېره 3 برابره ده او یا د یادې سیمې د نفوس 3/4 په دغو کمپونو او زندانونو کې دي. د غورځنګ د چین د ډلهییز توقیف د هولوکاست کمپاین سره برابر بولي. د چین اداره د تحقیقاتي ژورنالیزم د نړیوال ادارې لخوا تازه افشا شوي اسناد جعلي ګڼي.
په ننګرهار ولایت کې خبریالان وایي چې د څېړنیزو راپورونو د چمتو کولو پر مهال د دې ولایت د یو شمیر ادارو چارواکي معلومات نور سره شریکوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې د دغې ستونزې د هوارۍ په برخه کې اقدام وکړي. له بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولسته حساب ورکړي. دا موضوع باز محمد عابد په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې دي موږ له حکومت غوښتنه داده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي د خبريالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیډنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پوخاخه شوی خو لی بیا هم ډیر ستونزې شته دی، په ډیرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغه ټکی ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوندي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خوژمنه کوي چې دې ستونزې ته د پای ټکه کېک دی.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس ابان هم مېش کې وزلې باید مطبوعات اړه اداره راوړي خپل معلومات وسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانې چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې سرنوالۍ ته ور وپیژني.
له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکو. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه دي. همداراز په یو راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت چارواکي هڅه کوي چې د تختبه کې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه وکړي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جنگونه ډیر کم وو او داعش هم نه و. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسنی حکومت د امنیت لکبله انتقاد کوي. د خپل واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه خو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ډیر وو. فیضانی د هلمند له نوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجدمرین د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کړې ده. خاکسار لکنر نلیکی که کرزی دی ولسمشر اشرف غنی ملاتر کرای وی اوس بدا حال نوی. عزیز رحمان لننگرهار نلیکی د انتخاباتی کمیسیونونو د ناغیری لکبل خلکو په انتخاباتی کمیسیونونو خپل باور للاسه ورکړ، نو ځکه په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګه و. حکمت الله د هلمند ولایت څخه لیکي، د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت اوس ښه دی. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره دې ډېرې هڅې وکړي. د بدخشان ولایت نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی چې تر سبا پورې دوام کوي. د دې کانفرنس مشري د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک په غاړه ده. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تشپنوم ولسوال له خپلو درې نورو ملګرو سره وژلی. هغه پټ اسناد چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې پراته ولایت شینجن کې د 3 میلیونه مسلمانانو پر ژوند څه ډول کنټرول ساتي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه سیاستوالو لخوا د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټل شوې. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري بلل شوې. او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي.
سمګ راګله ازادۍ رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د تخته بیګ د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. د تخته بیګ کلاګانې د ولسی روایتو پر بنسټ شاوخوا 100 کاله مخکې د پوځي اهدافو لپاره د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د دې او بخې په څنډه کې په خاورینو غونډیو آبادې شوې دي. اوس مهال د دې کلا زیاتې برخې رنګې او یا سختې زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
خوز خار پر جوخ جنوب لوري ته د خاورین غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوزي کلاګانې چې خواوشا سل کلې له جوړولو تیریږي د لمنځتلو له ګواخ سره مخامخ دي. کڅه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوز کې په دې اړه له روایت ور اخوا اسناد نه دی پاتې شوی. خو د مخکنی خلکو په خبره ممکن ودانې زیچارې د محمد نادر شاه د سلطنت پر مهال پیل شوی او تر لاسو کلونو ډیره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ زیوی او بلې غونډې تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونل نه جوړ شوی چې په دې کسان پکې ل تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګمبد په شان جوړ شوی. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي اوسپنه ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوی. د یک شنبه پر ورځ خوست والی محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکی ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی او آزادۍ
دا ام سیاحتی پلو ام له تاریخی پلو او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمان راځي هم د تاریخی ځایونه کتنه کولای شي او هم دلته اوسېدلای شي تر څو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده و.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکومه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤل سید قابل شمیا خیلوایی چې د تختبی کې د ودانیو د رغونې وړاندیز اړوند وزارت ته ډیر مخکې کړی دی.
بشنی هدونه مکړی دی رسمن چې د تاریخي ابدات باید مونږ ته ورغول شي کورن و نه رغول شي نو نوموړي تاریخي ابدات له منځه تلو په حالت کې دي.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي معلومیږي چې و پیړی مخکې افغانستان یو ډیر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوز درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوص یو مهم وسطتون و او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. مدني فعال عبدالولي واحد ځای وایي
اول خو له دې معلومیږي چې خوست له اوله څومره مهم ولایت دی چې د سیمې په کچه داسې بېسارې ودانۍ لري او ضمناً په اوس وخت کې زموږ غوښتنه هم د جمهوري ریاست د ارګ د عملیاتي واحد څخه او هم له یونسکو څخه چې تاریخي آباداتو د بیا رغونې بودیجه ورته لري او هم مسؤلیت لري هغه خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي. دغه تاریخي ځایونه چې اوس فعلا د ړنګېدو په حال کې دي او د منځتلو په حال کې دي بیرته ورغوي.
ولسی شاعر آغا جان منګل چې څلور لسیزې وړاندې د ښوونځي د ویلو په وخت کې دا کلا لیدلې وایي
تقریبا دیارلس سوه اووه پنځوسم کال مهي مکتب دوره په غرغش لیسه کې زه متعلم وم. بیا د مارش په ډول مونږ وروسته دغه ځکه دغه صحه مونږ وکړه چې په دغه کې هغه غونډې نو نسام غونډ پروت وو. هغه وخت ډیره جوړه وه جوړه په دا وه چې خپل کورا کې کړو هر کال د سپرلي په موسم کې د مخته دیوالونه د داخل د ساحې دا ټول رنګ کې دی ترمیمې دی.
د تختبی کې د پخو سترو او پیاوړو پوځي کلاوو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبی کې کلا اوس ډیرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډیره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته پام ونشي ممکن په بشپړ ډول استفاده ولویږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدارم داسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایور ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم دا موضوع چې رول آزادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچ اول چې وشه زیر شو نس څلوېښت شپې څبې وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېیمه سلره مشپه دو امرا به پرته لاس به راتلم نه لاس به پرغله لاس به وکړو سې داس نه مه بورات دې دا غځ خپل ځون ته داس نه کار چې ویش کوي
ټوخې ګیم
یو نمبر بوټ خدای لري ته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي وینې داس جنا تک شنو په پرڅې کې شین شپې وینې منډو سا وکړو چوینه تیس مین اخلی توش دا مشکل کده
تری نمبر توه
فهیمه
ته چا سره بستری دلته
ز زوی سره می
دره تو اس بزوی دي څه وی دي
درې عملی په باندې راغلی سس سو بیخي
دا چې بیرون ګرځي ته چی شی ورا هوندي اوس خو اواز سړه ده آیا ګرم ساتي
او کورته ورتا غوندو بنینو نه لاندې لپاسه بل کورته ورتا غوندو ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی یخې دک تو دی
کوټی یخې د بخاری می یخې ده بخاری می یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
سر ټول اورز باندې ګرځي نو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کوي دوامدارم د سکن مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناو نه
دلته چا سره بستري
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو ټوخې دا پیزه بندیده دې زې شي کړو تک شین شو شو دې خړل پس کای کوله او ټوخې دا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بانډو څخه بیا داسې کسان هم د خپلو ماشومانو د درملنې لپاره ښار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسي، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای، نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
پارک یې نه ده یخ شوی چې ووایي چې ښه شوی دی، خو چې دغه ووایو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضیږي سینه بغل شي، ویته یې چې سینه بغل شو، خو دغه میږه وایي چې عین خو به خرڅایي وي، سوړه وي، په لیاره کې دا تکلیف وي، بیا هلته دخلول وي، بیا اکسره وغوړي، ټیس وغوړي، دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږه پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی، خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی، بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي، په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیر بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي، یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر 2 کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکړي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته خه تغذی خه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شنه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیر ښه خبره داده شي دغه ماشومان ته به اول کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره دی یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسب تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک پیچي او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمې جوشانده او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس وراغوستل کیږي کوټه د دوی ګرمې کیږي. دا ښې خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غوړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیایي.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمي ده حتمي ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي نو دا خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر د ده شته چې خدای نخواسته دا ضایع شي که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
The Lobo, the Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او د ورزش مینوالو ستړي مشي د لوبو لمیدان یوې بلې ونیزي خبرونه تمو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ صحت ولري د نن په خبرونه کې اوري چې د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې په پخو فلج د خود د بریا لپاره لوړې ارادې لري دغه شان به مو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي ګلمینی له ژوند خبر کړو ګلمینی ولې په نړیوالو سیالیو کې برخه نشو اخیستلای
تر یو ورور مې ورته ونه وای چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو د سی بیننګ تاسو ول د سی پری د خپل خور چې فوټبال وکي
آیا ګلمینی اوس هم ورزش کوي په دې خبرونه کې ورسره بشپړه مرکه اوري خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اوروچې رحمت الله افغاني وړاندې کوي
د افغانستان د خجنه فوټبال لوبڅاران د مرکزی اسیا په سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال بیان شمس امینی ازادي رادیو تول د افغان لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیه له لوري دعوت شوی دي خغلی امینی زیاتوي یاسمین حیدری او فرشته شیخ میری د دویم ځل لپاره د ریسکلنو خجنه لوب کې د لوبڅاران او قضاوت کوونکو په توګه ګډون کوي د غلوب چې اوس مهال روان دي د دې اتحادیه شپږ غړي هوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي چې د دولس لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران له لوري څارل کیږي له دې وړاندې افغانستان په ورته لوبو کې هم لوبڅاري کړې و افغانستان ایران تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان او ازبکستان د مرکزی آسیا د فوټبال اتحادیه غړیتوب لري د غور ولایت د لومړی دسته فوټبال لیگ سیالي د اتفاق صحت امیر ټیم په تلولي سره پای ته ورسیده د غور ولایت د فوټبال فدراسیون امیر محمد غورین نازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي له تیرې بي میاشتې راهیسې د شپږو ټیمونو په ګډون د غور ولایت په تیبره ولسوالۍ کې روانې وي د دغه سیالۍ دویم او درېیم مقام شاهین او د کوهستان ټیمونو ترلاسه کړل د غور ولایت د ورزشي مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو هدف د غور منتخب ټیم لپاره د غور لوبغاړو پیژند دلدی او د کرکټ د 2019 کال د لسوريزو سیالیو جام مراټه عرب نیز لوبډل خپل کړ د دغه سیالیو په پایلو به کې چیرې شپه د ډیکن او مراټه لوبډلو ترمنځ وسوه ډیکن ګلډز لوبډلې په پرلا سورونو کې یوازې اته یې منډه وکړه په دغه لوبه کې افغان محمد شهزاد هم ولوبید نموډي په بالونو کې څوار لسمنډي وکړې او ژر وسوځید د یاد هدف په تعقیب عربی نزلوبډلې توبهنه پیل کړه چې د سیالي په اتم اور کې لوبه وګټله او په دې سره د 2019 کال د لس اوریز کرکټ سیالي جام خپل کړ نجیب زدان او حضرت زازای حق دو افغان لوبغاړي دي چې په عربی نزلوبډلې کې لوبيږي
درنو اوریدونکو زموږ له ازادي رادیو ناوړی شپږویش کلن نیلو فرچې د طالبانو د حکومت پر مهالي په یو پیخه کې دواړه پخې فلچوي دي خو دا لا ژوند ته نه ده تسلیم شوی نیلوفر بیات اوس مهال د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشر ده او د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي لیمی هادی د اغلی نیلوفر په شخصي او لوبیز ژوند راپور برابر کړي
نیلوفر بیات دو کلنه وا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال په وی راکټي حمله کې دوړه پخې فلج شوې اوس شپږویشت کاله عمر لري د څو جراحي عملیاتو په ترسره کېدو یې لا هم پخې ښه حرکت نه لري خو له دې هر څه سره سره د بریا لوړو پوړیو ته رسیدلې دا د افغانستان د ښځینه ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده اغلې نیلوفر وایي لوی کارونه سالم بدن ته نه بلکې لوړو ارادو ته اړتیا لري
موږ ځینې کارونه کوم متفاوت له هغه کسانو چې معلولیت نه لري ښایي په یوه اوږده لاره هغوی زر لاړ شي خو موږ لږ ځان سره ځو خوځو هغو هم باسکټبال لوبه کوي په درېدو سره موږ هم همدا لوبه کوو خو له ویلچر سره مو درون کار کوو او دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ توانایي ډېره ده
د افغانستان ویلچر باسکټبال فدراسیون په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی دی چې د څلورو ولایتي لوبغاړو سربیره د ویلچر باسکټبال 12 ملي لوبغاړي لري ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې نومبر میاشتې په دیرشمه نیټه د توکیو 2020 میلادي کال نړیوال سیالیو لپاره تایلند هیواد ته لاړ شي
هدف اصلي مو فراتر از علاقمندی از اینا بوده.
زموږ اصلي هدف د دوی له لیوالتیا لوړ نه دی، او موږ غواړو چې د ټولنې لیدلورې د معلولینو په حق لا تغییر وکړي. زموږ نجونې معلولیت لري، موږ غواړو زموږ نجونې د دغه سیالیو په ګټلو هم ځان هم کورنۍ او هم ټولنې ته افتخار وسي،
هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه.
د دغه لوبډلې غړي وایي چې یو شمېر افغان مېرمنې به معلولې وي خو ناتوانې نه دي، او کولای شي د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي.
باوجود کې معلول استم،
سره له دې چې معلول یې، معلول کولای شي چې ورزش وکړي او کولای شي هر څه وکړي او کولای شي خلاص تر وړنه د هیواد لپاره شي. کله چې معلول شي نه باید دا فکر وکړي چې زه معلول نه یم او هیڅ هم نشم کولای.
د سری صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د ویلچر د باسکټبال د ملي لوبډلې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 2.89 رڼا اوریدل شي. اوس هم د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبغاړي ګلمینی د ژوند په اړه معلومات درکو. دا افغان لوبغاړي د کورنۍ ستونزو له امله نه ده توانېدلی چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
ما نوم ګلمینا ده، څلور کاله کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم. ما په مکتب کې نجونو سره لوبه کوله، د هغې نه بعد ما زه ملي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال.
هغه وخت چې تاسې په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه، هیله مو درلوده یا داسې یو فکر مو کله کړو چې یو وخت تاسې د افغانستان په نمایندګۍ باندې ملي ټیم ته ځئ او بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوي؟
خو ډېر کوشش هم کول، دا علاقه هم وای چې ملي ټیم ته راشو او ډېر وخت هم زیار وبه ویستو چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسې انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته، دا وخت تاسې کوم ډول احساسات درلودل؟
ډیر خوشاله وو او ډیر زحمت مې ایستلی وو او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا تاسو د هغې نه وروسته کوم ځای ته لاړئ، په کوم ځای کې مو مسابقې وکړې؟
ما فامیلي اجازه نه درلوده، د هغې خاطره، د همغې خاطره بیا ټیم ملي کې سفر ته هم نه وم تللی، د همغې خاطره نور مې نه شوای کې ادامه ورکړم.
کورنۍ اجازه در نه کړه چې تاسې د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ؟
نه، اجازه یې رانه کړه، د همغې د خاطره مې بیا خوشی کوټیم نور مې اشتراک نه کوم.
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ؟
هو، په داخل کې مې درلوده، خارج ته مې اجازه رانه کړه.
ولې دلیل سو کورنۍ سو سوال، یعنی ولې تاسو ته اجازه نه درکول کیده؟
خپل فامیل مې اجازه راکوله، خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاری او اول ته ډیر مونږ قوم خښ کړي، ډیر پښتونان دي، دغه خاطر اجازه نه راکوله چې فوټبال وکم. دلته هم چې راتلم خپل فامیل مې خبر، خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم.
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تابن چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دي خبر، دغه د هغه د ویرې حالت کراته لږ بیان کی؟ مثلا په هغه وخت کې چې تاسې به راتلې فوټبال ته، خلک در باندې نو خبر، یعنی لسه شي ډارېده اصلا تاسې؟
خو دې نه ډارېدم چې ما پلار مې ونه درې، یو ورور مې ورته ونه وایي چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو داسې بیننګ، تاسو ول داسې پرېدې خپل خور چې فوټبال وکړي. بیا زه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټاوه، نه مې پرېښودو چې په دې تلویزیون رادیو کې یا تلویزیون کې ما هیڅ مصاحبه نه کوله، مخ مې پټاوه چې یعنی وی نه ګوري کوم میډیا کې دی.
فکر کوئ چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې د یوې نجلۍ لپاره، په ځانګړي ډول د پښتني نجلۍ لپاره، دا د پیغور سبب دی؟
خو نه دی، ما په نظر خو نه دی، خو خلک په ښه سترګه ورته نه ګوري، په ډېر ټیټ ورته ګوري. څوک چې فوټبال کوي یا ورزش کوي هغې ته ارزښت نه ورکوي، دی ښه خلک نه دي، څه رقم ورسره صحیح رویه نه کوي، حتی د هغې کورنۍ ته نه ورځي. همدغې خاطره وي تاسو مثلا یا لور یا دی ورزش کوي، د هغې خاطره ورسره افتامد حتی نه کوي.
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پښتني نجونې لوبغاړي وي؟
هو، درې څلور دانې وي، خو هغوی اجازه درلوده، ما نه لرم.
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کړو؟
هو، همدا خپلوانانو خبرې ده، زه دا باعث شو چې زه نور فوټبال ونه کړم.
اوس هم فوټبال کې؟
اوس هم کوم، اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلم، په هماغه کې فوټبال کوم، ما نجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم. هو زه رابیګری لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم، ما تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم. زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او نجونو ته خدمت وکړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی ګلمینا وچی د خپل ژوند په اړه غږیدله. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.